د سهار 15 بجې شوې احمد شبریم د سجره ډوب سهارنی خبري مجله کې مو حق کلی کو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز څخه غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزې پرې شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه راغلي د کوشک روبات سنګي ولسوالۍ اړونده بند بغرچر په وو سیمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزې قطع شوي چې د دوو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستانه د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. هر کال د ژمي په موسم کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې یا د خلکو د لوړ مصرف یا هم په ځینو سیمو کې د سیمانو د قطع کېدو له کبله د برښنا پارچوي زیاتی شي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون د په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقۍ روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقۍ آلو شغول او د موسیقۍ اورېدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید کړی چې له کبله یې نښته رامنځته شوې ده. د پوځ په خبره په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانت راپور په منسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوز د وژل شوی او ټپي شوی وسلوالو د هویت په اړه سند ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشتو وسلوالو ډلو د پوز د اعداد خبرګون نه ده شولې. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیر شپه په ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمنځه یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دیخوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. دا سجی رډو سارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونو سره.
زمونږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو ژغ کړی چې د طبي مؤسساتو بند شوي دروازې دي د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په کونړ کې مو د آهنګرانو حال اخیستی.
مخکې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښې دي.
په روزګان کې مو بیا هغه کسان راشغولي چې بخاري جوړوي.
بخاري نشته جوړه کمه جوړه وګوره، دا یو رقم بخاري دي لنجې موږ ورته وایو ایو بخاري، دا بل رقم د چری بخاري موږ ورته وایو دا وچ بخاري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بصارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کار کوونکې نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبريالانو له حقونو یې شکارا سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو پنوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلامي کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده د رادیو سره خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سوخ پلی چاري بیا پیل کړي
فعالیت های خوده از سر بگیره.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو لزان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دي ځواب کړی. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلی وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبريال ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبريالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زمونږ د خبري زمونږ لپاره د تشويش وړ خبره ده چې زمونږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زمونږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18مه په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان کال د سپتمبر تر 30مې پورې د خبريالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 شپږ سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 شپږ د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبريالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه خندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومته غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوس او خوشینی کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بلبل او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده دا خوشنوونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه و ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنی زیدارۍ وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې دعوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کوي واصل ساپای وایي
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دور زی ورسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې ویلې دي. کچرته د پریکړه پر رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امبړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدی مرکز د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپאי ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمنونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پروزګان کې د بی کیفیت تیلو کارونه نه یوازې د خلکو د موټر او ماشینونو خراب کړي، بلکې د چاپیریال ککړتیا او د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې ده. داسې تور دی چې سوداګر د ارزانه ګټې لپاره ټیټ کیفیت تیل بازار ته وړاندې کوي، چې په دې کار د خلکو اقتصاد ته جدي زیانونه رسولې دي. په دې اړه راپور لر.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% تیل او ګاز بې کیفیته دي، چې دا نه یوازې د موټرو د خرابېدو سبب ګرځي، بلکې خلکو ته جدي روغتیایي ستونزې هم پیښوي. دوی وایي چې سوداګر د تیلو او ګازو کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي او داسې مواد بازار ته وړاندې کوي چې د کارونې وړ نه وي. د بې کیفیته تیلو سوځیدنه د موټرو ماشینونو خرابوي، د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي او په ځانګړې ډول د تنفسي او چاپیریال ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د خلکو غوښتنه ده چې چارواکي دې د دغه ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخلي او د تیلو او ګازو کیفیت په منظمه ډول وڅاري. د ترینکوټ ښار اوسیدونکو سپی الله چې د کندهار او روزګان پر لوی لاره موټر چلوي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ماشین ورته جام کړي.
بیا مې سری ته ورته برولو کم نه دی وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارسنګان یې باندې بل ګاټ مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړله چې موټر مې پریول وړه نسخه تله یو کرهار به کوي شو زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به مې تا کړله بیا مې موټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی دي خامخا وروره شل زره تاوان ماته رسول دي زه موټر چلو ما ګټ نه ده پکړې برته په موټر مصرفو.
بلوري ته روغتیاي کارکونکي هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغیو سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران واردوي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دي بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دوی په چټکۍ سره د توکو قیمتونه او یا هم د غراز د تیلو قیمتونه سوداګر څو چنده لوړوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوي دي، په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کېږي. بیا بیا لاغه ماغه داسې تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کېم سیکل ته وراچي کې موټر ته وراچي بل چې ارشی ته چورا چي دا شي ځانمن کی خرابي نو چله ډیر ران کړی دی او دا سموږ ته د مشران د لاس دا چل ډران سوی دی ولې زکه چې تجارت مداس د غلری چې کله پورته سدي ور سره پورته کی او کله چې کښته سي دی بیا نو ور سره کښته کی.
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین وای دی په دغه ولایت کې د شهر د نظم په نوم د ډیرلس مختلف اورګانون څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دی وای دغه کمیسون ته دند سپارل سوی دی چې په شهر کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بی کنټرول کړي او د کیفیت څخه څارنه وکړي. د اوروزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د بی کیفیت تیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د تیلو بی د پخوا په پرتله لوړې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې صدراعظم میشل بارنی به نن ولسمشر امانوئل مکرون ته خپل استعفا وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې دا هڅه کوي چې دی ونه توانېده چې له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړي. د میشل بارنی حکومت ختمولو لپاره د فرانسې پارلمان په استحضایه غونډه کې سخت دریځ کین اړخه او د شی اړخه ګوندونو اساس یوځای شوی وو. د ښاغلي بارنی خلاف چې درې میاشتې مخکې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم په توګه ټاکلی وو د پارلمان غړیو د باور رایې اخیستنه کې ډېرې منفي رایې ورکړې. د بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتن راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي وخت لاري بودیجه وړاندې کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وایي د پنشن به پر ځانینن ماخصن به د فرانسې ولسته وینا وکړي. د فرانسې د جمهور ریاست ماڼۍ مسولینو په خبره ولسمشر ماکرون به نن د ماسختن په سیمه ییز وخت 8 بجې فرانسویانو ته د تلویزیون له لارې وینا وکړي. شغل ماکرون چې تاسو د سعودي عربستان له رسمي سفر هیواد ته سن شوی مخکې ویلی وو د چهارشنبه ورځ رایا چونې پایلې چې هر څه وي دی به استعفا ونه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې آهنګران یا پشان د کارونو لکموال شکایت لري. د دوی په خبره چې په خوای بازار تود وو زیاتو کسانو د لاو لور بسګری او د دوی په لاسونو لوس پنې نور جوړیدونکو شیان به اخیسته لور سره کارونه هم شو خو له شاوخوا دریو کلونو زیاته موده کې چې بازار سر شوی او د دوکانونو کرایه او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه راپور لرو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران لوسپنی لرونه رمبی تبرونه چاقوګان او د کر کلی په ورځنۍ چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د لوارانو یا پخانو په لزګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وای په خوای بازار خو خوسی مزه نشته. د دوی په وینا لیوي خو د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او لبل پلوه په کرهنیزو ځمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانۍ کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزورې شوی دی. محمد رفیق سپین رنګ جامې په تن کړي، د جامو رنګ تور اوخته او د ور بچرکو سوری سوری کړي دي. هغه اوس هم په ور کې ګرم کړي تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخ کې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډیر ځای پښوی دي، ولا خلکو ته ډیر نه مزدورین نشته، نو په دغه خاطر مان یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. موږ د مشکل ده دغه غټل او دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه تبرونه چړي چاکوګان بیلچی او نور شیان رازوړندي، خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبد الله کاریګر دی. هغه په چټکو وهل شوی تبر باټ تنیولې او تیر کوي. وايي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوی او په بیانې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولې.
اولنۍ څنګه خو ټول د معلومه ځای اقتصادي څنګه ده دغه ټول افغانستان د حالت خراب دی، نو خاطر اوسه ټول ډېر کارو بسره لخه کوي او اقتصاد مشکلات ډېر دي. دغه د افغانستان اقتصاد کوم ډېر ډېر خراب دی.
عبد الله راته ویل لکه څنګه چې د لوارې کسب ورته له پلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته تبرونه بیلچی یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دی نو پخوانه دا کار کوو، بس څه شی مونږ شي جوړولی تبرګي لرونه کودا ډېر څه شی راوړي بس مونږ یې کوو انشاءالله نیم ساز وو تیر کوو.
محمد حنیف هم په اسدآباد کې د لواری دکان لري. وایي په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي آفتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غوړولې دي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، د اسار راځو ما خام زو لکه ډوډۍ روپې پیدا کیږي، ورو ورو لکه د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیا ګان پیدا کیږي، سره د ډوډۍ روپې نشته چې کور لکه وړو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چامرسته نه ده کړې. بیا هم عبد الله
نه نه اوسه پورې چا چې نه کړې، نو ته پوسم پوس ته لګي خو هیڅ هم چې نه کړې، مرسته نه ده کړې، نه شاګردانو هیڅ مرسته نه ده کړې. په خپل توسل روان کړې پلا نیکنه پاتې قصر دې بس کوي.
آهنګران له وسنۍ چارواکو او مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د آهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د اسري وسایل مرستي وکړي، څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصاد بده اغیزه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د لرګیو بخاری جوړونکو صنعتکاران د حکومت ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي پر اتک سره د بخاریو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایرانی او پاکستانی بخاریو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی، د دوی د صنعت بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وشي. د دې په وینا د ځایي محصولاتو لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپله یې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اروزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو په لاس جوړ سوو بخاریو پوره کړي دي.
بخاري نه شپږ دوه رقمه جوړو، ګوره دا یو رقم بخاري دي، لنجې موږ ورته وایو آیو بخاري، دغه بل رقم یې بیا چری بخاري موږ ورته وایو، دا وچ بخاري دي، دغه بیا هم چری بخاري ورته وایو، دا بیا هم آیو بخاري دي. دا په ښار کې شاګردي کړې ده، دی کړې ده، دی بیا په روز کال دوه کسه نور شاګردان وروزل، هغه دوکانونه وغږي اوس دوه کسه نور سره دي، نو دا اوس انشاءالله موږ د روزګان کار کولی شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وایي د ځایي بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې تر څنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوچ بخاري کاروي، دا زموږ خاص نه کاری نه دي، دا خلک بوچ لري، دا بخاري ف ورما کی کارم کی دا غاز نه ماسه بجې سندلی لانی کړي بالا د شوټ کړي بالا نو خنو ګرد خنو ته یې غاز دبا.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی، دی هم بخاري جوړوي.
هغه بخاري باندې موږ کاروبار مره ډېرې نو هغه بخاري چې تراسي هغه نازک کیږي، دا بخاري چې دا ډبې دي دلته چې موږ ګران یو تو هغه ارزانه ورکی، نو هغه برز موږ د نو وړي هغه نازک وړي هغه بل ارزانه دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅه کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنۍ وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسي جوړې کړي.
دا ورسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسیدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کښنی کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو، کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو، پوره ملاتړ وکړو او دوی ته دا ډاډ ورکړو که د دې لپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اروزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي، بلکې د اروزګان خلک به د باکیفیته او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سپورت لټکره دا خبرونه لرو چې نن په نړۍ کې په نړیواله کچه د کرکټ ګڼې مسابقې دي. جنوبي افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوبه لري، نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوبه لري، زیمبابوې د پاکستان له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه کوي، د استرالیا د ښځو د کرکټ ټیم د هند د ښځو د کرکټ له ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه لري او د بنگلاديش د شوزو د کرکټ ټیم د ایرلند د شوزو د کرکټ له ټیم سره د شلو ورونو مسابقه لري. د شزینه لوبغاړو د لوبو په ترس کې پرون د انګلستان د شوزو کرکټ ټیم له جنوبي افریقا څخه لوبه د شپږو وکټو په توپیر بایلوده. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې هم ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د د غړو د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه را کښته کېږي، که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ د دغه شان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمان ورسوي.
سلام علیکم شایس په خیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم پدې وکړه چې طالبانو پر زړه د رحم او بتیری سي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو آزاد د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سره پاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدای نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخیم مجبور وي